پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ په سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو بلا وختي وه. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالر بسمنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړونده د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسمنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړي صندوق غواړي چې د نړۍ د 15 هېوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون جګړه ځپلي هېوادونه هم شامل دي د مرستې ور ورسوي. د طالبان حکومت بهرنی سیلانیانو ته د دې هېواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې ده. بختر خبری اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړې ده چې د وزارت د 240 میلیونو ډالرو په ارزښت د مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي چې د یو شمیر هېوادونو سیلانیان ته هرا، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډوله مرغانو د ښکار مینهوال دي. د بختر په راپور کې د دې هېوادونو نمونه ندیه چوي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شیمی حال وای چې د زاپوروژیا لاټوبي بټې څخه د درنو وسلو د لړکولو پر موافقه له همکاراوندی خو دی وای پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین دی اټومي بټې ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ټیمونه د ترن لپاره ستول کیږي. خغلی شیمی حال په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر رایفل ګروسی سره د زاپوروژیا د تاسو په اړه خبره اترو روسته ویل چې په دې لجوزیات اترو اوسه ندی روخانه شوی. زاپوریژیا ته د انرژي د نړیوال اټومي ادارې ترون کې استول د هغه هڅې یو برخه ده چې د اوکران په خدیز کې د جګړې لتاودیدو روسته د اټومي نورین د مخنیوي لپاره پیل شوې دي. او مراکش فرانسه په دوی منیما پایلو باندې سره لوبيږي. د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالي او دوی منیما پایلو باندې د کابل پر مهال د شپې نه وخت د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نومړې نیمه پایلو باندې ارجنټاین درې سفر کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلو بیت ووت.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوې دي.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
د دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنی زموږ یو جریب انجره تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انجی چې دا تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجی چې دا د هغه برعکس امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشوله عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ ور بیا ورور جان تریا کې ور موږ له راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي دا ور د استعمال لکه خو بیا خو نه کې پندغه کې بس د سره بدبخت شولو.
او د پروګرام په پای کې یو بزله پوری ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد درسه ولیدې چې دا سره ته په غوسه یې؟
بدله تور وک سپین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته اوس څه وایي؟ زه خو هیڅ څه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه‌یي موادو جوړولو تر 150 ډیری کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوي دي. 128 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوي دي. 126 هکټاره ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښته پاکه شوې ده او 840 تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړه نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یونامه په اعلامیه کې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو مونږ د غنم کرلی دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کرو، ساده مو غنم کرلی دي. یا د تریاکو بدیل کې مو نور څه نه دي کرلي. موږ د دودا صدا غواړو تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په عوض موږ د هغونه ګټه وکړي. یوازې دا غنه زموږ د کورنۍ بسنه نه شو کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا مس د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې مومیني.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوې چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نه شي کرلی.
ملا دا زموږ لپاره خو ډېر ښه کار دی چې مقصد د تریاک په بدل کې یو بل تخم یې را کړی وای. یو تریاک باندې ساده یوازې غنم دي، غنم خو هم دونه ګټم چندان نه کې. خیر د حکومت سره هم دغه خواهش دی چې د تریاک په بدل کې یو بل شی را کړي، مقصد یو بل تخم را کړي. داسې تخم را کړي چې زموږ لپاره ګټه وکړي، موږ دغه څخه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو، خرڅ یې کړو نه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډېر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو 2 میاشتو کې 300 هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهڼې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انجی د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد شوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا 2 کلونه راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپل 50 جریب ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر لس جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 15,000 افغانۍ شي، زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجه کوي، بارہ یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي، یعنی دا 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بجې دا مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپل شل جریب ځمکه کې انجه کړلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمی اوبو او سری لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکړي، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنی بازار لري.
دا باید هر څوک یې وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زما که څوک ځمکه نه لري د یو بل چا سره چې په شراکت ځمکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځمکه نه لري پر بامې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپورسي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اروزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ کنجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنی بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټن انجه صادره شوی و چې ګټه یې 45 میلیونه ډالر کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجه کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجه کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهڼې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجه د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجه د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجه چې ده، د انجه کرل په هم للمي شکل کرل کېږي او هم په کرنیز مځکه کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې. او نوې چې دي عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کېږي، چې یو شي د سپینې شیلې تولیدوي، سپینه شیره کوي، او بل چې ده سره شیره کوي. د انجه د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنۍ ډېره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکو کې هم دا وکړو، ځکه د دوی مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کېږي او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 35 درجې پورې کېږي، هم دوی کولی شي هلته پرورش وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شي چې د انجه کښت وکړو او هلته اصول څخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کېږي، هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کېږي یا دشتي مځکو کې کرل کېږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ دلیک کرلی دي شاوخوا سیمو کې ټولې پر اصول ولاړې دي. سږکال
د انجه او کوکنارو مالي عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډېری بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي، چې عاید یې ډېر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کر کې له مصرفوي.
انجه چې ده تر کوکنارو ډېر عاید لري. صحیح ده چې خلک وایي موږ د عاید دپاره کرله، لیکن د هغه مصارف ډېر وه، امراض یې ډېر وه، کاریګر ته ډېره اړتیا وه پر تجربه ځمکه باندې. خو انجه چې ده د هغه برعکس امراض ډېر نه کوي، ډېرې ابیاري ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جیره ځمکه باندې دوه دانې کاریګر ته ضرورت شته. یعنې پر یوه جیره باندې که چیرې موږ 4,000 دانې ریشي ولرو، دا تقریبا تر 300 کیلو پورې اصول کوي، چې په اوسه ډول اوس بازار یې 1,500 ډالره دی. یعنې دغه د پیسو ګټل چې دی، عاید جوړول چې دی، هغه په مځکه کې د ریشو په تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوټ په فجر ځمکه کې ډېر وي، هغومره اصول زموږ ډېر. که چیرې پر یو جریب ځمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانې وي، دا تقریبا 300 کیلو پورې حاصل لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات یې کورني او بهرني بازار ته نه رسیږي. د اینج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچه کرلو ته مخه کوي.
د اینج بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې و چې بازار یې ګرم و، خو لیکن په هغه وخت کې دی په قاچاق باندې اړول کېږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن اینج چې ده، اینج موږ کولای سو چې خرید فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزو څخه ترسره کو او هم نړیوال بازار عموما کې دی. اینج چې ده دا ویل کېږي هندوستان ته، چې د هندوستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کېږي، په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت کې ورڅخه استفاده کېږي. مختلف نوې دواګانې دڅخه جوړیږي چې هغه انسانی دواوی دي چې د انسانانو لپاره استعمالیږي، د مختلفو افراز لپاره حیواني دواوی دي او همدارنګ زراعتي دواوی دي چې دغه ټول کې د استفاده ورڅخه کېږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې وه چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړی دی چې مطلب انج وکړي، د انج روا کښته زړه شکړی دی او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډیر ستړي وو، خو څه مو کولی، موږ نه څه کولی چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، دا ته رسېدلي دي چې راسي د انج کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول شوي دي هغه موږ خپله خریداري کړي دي تر د تجارانو پورې مرسولي. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارت پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تکیږي او ټول خوشحاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسېږي او پر هغه ګټه باندې دوی خوشحاله دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري چې پر 13,000 2,140 2,010 او 15,640 کیلو هرتز خپریږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستی اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټه وړله، خو د نشې له امله یې دا هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي، سره له دې چې د نشهیي موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشهیي موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طب متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده، په لنډ هغې درته د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 1 کال 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کوو، نو ماشم ښه و هر څه ښه و. سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بس لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار و، نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاړو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لاسو 11-12 بجو پورې به ناستو. دا بدبخت به دې نیشو باندې د سرو. نو موږ هم نوې ځواني و، هغه وخت عقلم دونه پوخ نه و. اوله کې چارس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ول. موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بد ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راوړي. بیا وظیفې هم پاتې شوې هر څه نو تر نن ورځې پورې، او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې کوم د وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دې شي ته ضرورت لري. یو ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یو ورځ به وسیله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده کنه، غواړي کار غواړي. په روزګان کې تقریبا جنگ سوی و، زخمیان راوړي او هغه وخت کې ما سره نشانه وه. په هغه ایمرجنسي کې وموږ ډېر بد حاله پراتو ډاکټرانو ټول په زخمیانو په هغه اخته وو، نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جي وباسم او ځان ته نیشه پیدا کړم. باید چې مال ته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی، او ته هغه هم پرېدې په وینو کې په هغه کې، او بیا له هغه جي نه ځان باسې بدبخته شي پسې روان شي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته یې سړي غوسه راځي، د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس یې ویلی وو، دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه، او دې نیشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13,000 روپۍ مې معاش وو، او په هفته کې یو درې شپې نوکري والی راتلله، 15 د نوکري، نو تقریبا 2,000-3,000 داسې جوړېده. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده، سړی هغه اعتبار هغه هم له بینه ځي کنه. نو د موږ د کور څنګ کې دکان ده، چون په دې عمل مې هم کړی ده، خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. هغه دوکاندار راته ویلې وای لاړ شه، وای ځان بستر کړه، وای دا زوی دسې ده اوس په خبره پوهېږي، دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ وکړي، هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم سلسګ یو اخلاص کړي ورور، چې شی په حافظه کې وو ډېر شیان له یاده وتلي، بس په دغسې غضبو اخته یو کنه. ښه کور، ښه پلار، ښه مور، ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیهوښه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
دازه دی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې یاسین خان د اکرم خان ملمستون یا حجره ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وی او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجره ته ورغلی دی، ولی په قهر دی، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد در رسولی دي چې دا سراته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
وایي سلې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې، او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ور باندې خرڅوم.
نو یو زول د ځوانان په پودر اخته کړه، اوس مجبور دی چې ستا څخه پودر رانیسی.
نو تاسو چې خپل زامن له نشو نشی را ګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅی او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده. ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډري شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکړې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي. زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د ایرونو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیرونو کارخانه بنده نه کې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګور اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه. وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي وکړه.
ګوره، ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره. زه ولاړم.
والکانو، ژر ژر کار وکړه چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا دی عزیز صاحب، خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریښتیا، یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله عزیز صاحب،
که تاسو ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار عزیز صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره عزیز صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشش هم درکوم.
یاره، دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه، څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا، ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبر. و
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره؟
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا دې موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو، هله تیل راوړئ او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو، تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو. ربی منی سمر گران زندگی تیرو، تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو. زمان.